شهری ما گم شده یار، غریبی شهر و ملکی مردم شده یار. گلهای خانه بی تبسم شده یار، ستاره های شهری ما گم شده یار. آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی ولی باغ است. دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دنیا بی‌دوام است تا بی‌آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشتی دنیا خشتی خام است. عیشی دنیا بی‌دوام است تا بی‌آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشتی دنیا خشتی خام است. ستاره های شهری ما گم شده یار، غریبی شهر و ملکی مردم شده یار. گلهای خانه بی تبسم شده یار.
سلامونه، وخت په خیر. د غرمې نه مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست ویم. وړاندې به ازادي راډیوي مجله واورې، خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه. پیل په خبر مو کوو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یوه هلیکوپټره په پنچیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ و، او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټره ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تېره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ام‌1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوی ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
د کابل څخه نوی ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همداراز نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کښیږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په افغانستان کې خپل 2 کلن ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړې دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بېلابېلې دندې درلودې په کور کې نیول شوې دي. د دې تر څنګ په مېرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خپره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لومړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړي رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه و وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه په مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې ډېر دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازه دی په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل پنځوس میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن په جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او اوړه، غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانس ته ویلي چې پرون پنجشنبې د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسی رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورته شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 44 0.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول را نه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوي چې روانې غلاګانې کېږي، ټول جفاو دواره شروع دي. جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پېږي، موبایل د سړی
دی. وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا 10 میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښته یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پا بلخ که ادبی بهیر لمیاشت و میاشت و روست بیا غونده پیل کری. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلي.
تر دېر لسو ونې وو اتنې پورې تقریبا یوازې 400-410 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په غوژبه کې هم کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا با نه اورېدل
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم لا ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر ونیسی غونډی لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتي دولسی زوره په دې خوته افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګیاتو بوخت دی. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهور سیرین منزلي دغوی د پاره یادغونډې او منزغونډې تر سره کړي دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړي دي، درې تر څنګ اونیزې غونډې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې مونږ ادبي بحثونه لرو، ادبي کره کتنې کوو او د ځینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وې. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د زړه خاله سره کوو یو بل سره، تر ډیره پورې خو زمونږ هغه پوکس بیا په ادبي مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پې کېږي.
د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولی د حالات په بدلون میں حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می تته شوی داسې چل شو. غزل دی د دروازې زنجیر تالو، څوک په خار کې نه وو، حلقې په دار کې زړېدې، مجرم په دار کې نه وو، کالبوتې پروتو ماشومان هم ترې نه یېرېدل، یخنی وجلی و نفس ته زهر مار کې نه و، د ښکاري زړه لکانې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درست په څانګه ناست توتی چینار کې نه و، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نه و، او څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایه، څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایه، لمونځ مې کوو خو کوم جماعت په دغه لار کې نه و، او په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، یوه ذره د ترحم دستا په یار کې نه و.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولایت چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه و، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره چې له لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبي بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمېر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
دا ادبی فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لمړی دلته جنگ وو، دلته په مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپله په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې ادبی فعالیتونه پرېښول، او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نسی کولی چې دا ټول فعالیتونه دي د ټولنې د جوړېدلو، د ټولنې د دفتر دپاره د هغوی مصارف د خپل د جیبه څخه شاعران ورکړي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټی بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه بلکې لخکرګا ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو کې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعرې به ثبتېدې، په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه، څه به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څېرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنې او دارنګ نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټی وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې عمله چې امنیت دې زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کومه لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تېر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
که دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي اونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوت شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په پنځلس ورځو کې یوه غونډه ترسره کېده. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې، په پنځلس ورځو په شلو ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د دیارلس سوه اته اتیا کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر دیر لسو غونی و اتنی پر تقریبا یوازې څلور سو څو دیرش اونیز مشاعره درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کو ګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړي ورځ تر اوسه پورې یادي د نهو میاشت په تیرېدو باندې بیا یو مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د دسی د پسرلنی مشارکې یا د کو یا نور مهم مشاعر تر دې پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبي بهیر منشي وایي دغه تا د ادبي بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزورې شوې ده، فعالیتونه په نشت شمار دي، او د په خبره چې هلمند ادبي بهیر د ادبي فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناست او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدل، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمېر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده، چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکړم، په هلمند کې د دیارلس ورلس په شاوخوا کې غږیزې راډیوګانې، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې څلور ټلویزیونان، او که ووایو په لسګونه چاپي مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وې، مجلې شاملې وې، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو، چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتون پختونخوا او یو شمیر نور سیمو د ځایی حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل چې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ګونګې اوښکې ګونګزه ګونګ دیوالونه چا وانه ورېدل د درې واړو شخونه آمینه فنادا شعر آزادی رادیو مجلې ترالې شلې لدې څخه اور
گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا چھاوا نورے دل تدرے واڑو غگونا کس وزے گم کور کے گم عیب نوی عیب داوی کمی وکڑن فریادونا کاش کے حق زمانہ کے ز پیدا وی چلا نو پیدا شوی روا چنا آئی نمی چی جیڑی رنگ تا مسکے دا وقت ورا پزڑن لری داغونا لقیامت بم دیر بیر نشی مالی دلی دے وطن کی قیامتنا دفنا دے رومانی غزل ہیرے لفنا دے رومانی غزل ہیرے سڑے مات دے زخمی شوی خیالنا گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا چھاوا نورے دل ددرے واڑو غگنا چھاوا نورے دل ددرے واڑو غگنا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري په نړۍ کې موثر پرمختګ شباړې ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوشي ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي په دې ډول خپل ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمیر نور کتابونه ژباړلی دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي تعلیمی او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړي دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړي دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې. نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي. په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړی وي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري ترڅو کول شي هغه شی چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکړي او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ورش باړي دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو داسې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم داسې یعنې خپله موخنه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم داسې د لیکوال له آثارو سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال که چېرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چېرې داستان وي یا کوم بل
نوی ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تېرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تېرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې زه تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لارې زه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نک مو داس یو ګلوبلایزیشن دی. موږ که هر رقم یو خلق موږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زموږ خپل خواري هم پکې ضرور ده، په کار ده چې موږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړی شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنې امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی ده اخیستی ده، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیین مثال کله کله داسې جملې شي تخیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفاده وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي ترڅو جملې یا مفاهیم کم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډېره کلمه په کلمه ژباړل کېږي. د ټیک پټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي،
تر ډیره حده احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو، تر ډیره حده پورې ټکی پټکی یا په یو بل عبارت باندې ړنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټکی پټکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم تر ډیره حده پورې یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه ځانته خصوصیت لري، لیکدود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د جملې د اجزاو ترکیب، مبتدا او خبر څرنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولی شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چېرته یو یو ټکي ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو د هغې مطابق د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کېږي او توجه ورته کېږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډېره په کار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا داسې دی حقوقي هغه لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او هغه په مریض باندې هغه کوي، دا
اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آی براسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص بلکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، له څنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنی بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یوه بله مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی یا ویلی د ادب دی یا ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د یغو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشي کولی چې هغه ګټوره ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوی وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه ده کړې. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ موسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یوه پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکړم، نو ما د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله او نه به مې استفاده کوله. مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بے شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی او مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمه ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیاته مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یې وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښته دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بېلابېلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطرې د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لورې ته په راتلونکي د ځوانانو باور کم شوی چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 1500 روپۍ سودا کوله، د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کوو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 1.5% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت او کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی، چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وي چې 3000 روپۍ زور ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زور ته ورکړي، ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخزاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال 1000 روپۍ سودا کړه، اوس 15000 او 1000 شپږ زر داس کیږي.
بلخو چارواکي وایي په ورسته څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله 1000 کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 10%, 50%, 40% داسې فیصده مراعات بکوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسه او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړې دورا پور اوریده. د کتابونو د چاپ چار او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم صنف محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وې نو زمونږ ژوند به نیمګړی وې. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو ترڅو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وازدی رڈی مچلی کې وړاندې د یو نړیوال ناول کې صدر ته پلانډو کو خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلمه پنړی کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورځ ولی اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت پنړی کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القا کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرس شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي. د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې، او ملکه له یوه تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمېدو دی، د افغانستان له میدان وردګ څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه سته، نه کوم بل هغه څه چېرته زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووزي، یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق سره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادراتي وسي ټول افغاني تولیدات خرڅ سي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه کې خبره کړې ده چې تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازارموندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو مجله اوري دا ازادي راډیو د دې ادبي خبرونې په دې وروستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزا نور غزا په پښتو ژباړلی دی. مارکز لنن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابدالله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو ازادي راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو همغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي. د دکاندارانو، د خلکو، د ملګرو ډیر قرضدار شي. همغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې دی د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پرې وځي او بیا د پور پسې ګرځي. خو بیا داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بی حوصله کیږي او د ناروغۍ په بستر وینو. همغه چې ښځه بی حوصله شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړي ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې بس خورو. داسې سنې چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسېد چې ځان پاک، سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خو داسې نه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې مېرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو وویله.
د ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپله کړی و. انتخاب یې زما خپل ذوق و او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
دا اونۍ مو ازادي راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا